سیدیوس. انصاب سلام علیکم، خوش آمده.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیق، تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو درنو اوریدونکو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. دا سر موضوع دا د چې افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کړی. وای ولس باید ورسره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. نور مسایل هم لرو. پیل خبرونو کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسمشر غنی وایي سوله او امنیت باید د ولس پر مټ رامنځته سي. د افغان حکومت اجرا رئیس د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د سیمه ییزې طرحې پر جوړولو ټینګار کړی او د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د ښاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسي سي او د ولس پر مټ رامنځته سي. ښاغلی غنی زیاته کړه،
ولس مشر به له ولس نه مشر نه ده، زه په تاسې باندې ولس مشر، نو تاسې لاس راکړئ چې با عزته پایداره اساسي سوله زموږ د اساسي قانون باندې او زموږ د اسلامي ارزښتو باندې درېدلي ډاو.
ولسمشر غنی دغه راز د سولې او امنیت پر راوستلو کې د دنیا عالمانو او جماعتونو رول ډیر مهم بله او هغوی ته بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وګڼلې. د ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د ولسمشر په خبره کچیرې د دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپله ونډه په سمه توګه ترسره کړي، د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته سي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کنفرانس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه سوې وه. د افغانستان د اجرا ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی عبدالله کنفرانس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني او نه فرهنګ، خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلی کړي. د یو افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لور ته د سولې خبرو لپاره هم جدي هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه یې هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه سي او پرې نږدې چې خاوره د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره وکارول سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد دی له افغانستان څخه روسیې او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د هغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړ. امام علي رحمان د رستم نظرزاده پر ځای د تاجکستان پخوانی څارنوال شیرخان سلیمزاده دغې دندې ته ګمارلی دی. تاجکستان چې د پخوانی شوروي اتحاد یو تر ټولو بېوزله هیواد ګڼل کیږي، د افغانستان د نشي موادو د قاچاق په لومړۍ کرښه کې دی. د تاجکستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره له امریکا، ملګرو ملتونو او روسیې څخه په دې برخه کې مالي مرسته ترلاسه کوي، خو تر اوسه له دې لارې د تېرېدونکو مخدره موادو د نیولو په برخه کې ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز کړی چې د 2018 میلادي کال بودیجې 4 برابر ډیره ده. کارټر د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې غواړي په دې توګه د روسیې د تیری په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی سي په ختیځو اروپایي هیوادونو کې هم د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگټن او اروپایي متحدینو د مسکو له لوري د اوکرین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د مالي امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 5.52 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې په مرسته به د کارټر په خبره له هغو 5 عمده ستونزو سره مقابله وسي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 5 عمده ستونزې روسیه، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدیدوف د هغو پلانونو څخه ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال سوی چې روسیا په پرلهپسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطحه د تیلو د بیو د کموالي له کبله د ستونزو سره مخامخ ده. میدیدوف د سې شنبې په ورځ د لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یوه عملي اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصاد وزیر، د صدر اعظم ټول مرستیالان، د ولسمشر استازي او د مرکزي بانک مشر حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو پاړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد له ډیرو جدي سرغړونو څخه وي. پیون کیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولی سي د هغو اوږده واټنوشتونکو توغندۍ په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټومي سورک انتقالولی سي. پیونګیانګ د جنوري پر 16 خپله 4مه اټومي ازموینه ترسره کړه. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې څو د دغې ادارې د یوه مامور په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک سوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ سوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشت څخه فعاله سوې او په کې له ایرانیانو غوښتل سوي چې د دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات که ورسره وي شریک کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو لا ساده رادیو نه واوریدل. سید کمال شاه عارف تر وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. وابوري چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې اوس هم د امریکایي ځواکونو لپاره اړتیا ده او په افغانستان کې د امنیتي ادارو ترمنځ جدي ستونزه د رهبرۍ ستونزه ده. په دې اړه ریپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د کوچني ائتلاف د غونډې په پرانیسته کې وویل چې افغانستان هم د داعش سره د مبارزې پر ضد ائتلاف کې د ګډون موافقه کړې. د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان لپاره څه معنی شي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل څخه کړې.
سلام د اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس منځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواردو راډیو له منځه تللې ده. نو په دغه ائتلاف سره یو ځای نه کړي د داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه کړي نو سبن داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د مددین ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرګونو مسکو په نوم یو کمپاین پیل کړی. وایي چې په نور په هیواد کې د جګړې د دوام او ملکي خلکو وژنې ستړي کړي. دا چې دا کمپاین څه ډول پر مخ سي په دې اړه هم ریپورټ لري. دا سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د جرمني صدراعظم پرون د روسیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراین بلتون غوښتونکو باندې خپل اغېز څخه کار واخلي او په دې هېواد کې د یو سیاسي حل لور ته لاره هواره کړي. دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د ایران په بدلیدونکي اقتصاد کې ونډه ولري. دا خبرونه لومړی رپورت اخلو. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل د کانګرس له یو شمېر غړو سره چې زیات خوشبین نه دي مخامخ دي. نوموړي پرون د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لکه کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس په وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې اني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه ډیر خراب شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاته دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ویلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شایي د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2014 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. د جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیا او په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډیره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مرسته مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره غلا ساده راډیو نه وري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو موافقه کړې. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینا روم کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال دا خبره کړې. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې وویل چې د افغانستان حکومت له داعش سره د نړیوالو په مبارزه کې د ګډون پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړې ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. د داعش سره د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له ګډون سره سم به د دې ائتلاف د غړو شمیر 16 هیوادونو ته ورسیږي. په دې ائتلاف کې امریکا او بریتانیا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د خبرو پر مهال د افغانستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ.
Yesterday, Afghanistan ده وایی ده افغانستان حکومت پرون چی موش طول خبریو چی ستونزی لری او موشی ده زیادو ستونزو پرزد پو مبارزه کم رسته و سرکه و پریکره وکره چی ده ایتلاف تراغر چی او ده خپل ستونزو تا پکتو سره پریکره وکره چی لده زموش لحطو سره خپلی حطی یو جای کری موش ده ده هرکلای کهو او لده سره وز ده دایش پرزد ده نریوال ایتلاف غری شپش پیتو تا ورسیدن اوس محل لشت لجا تزر نه سو امریکایی اسکر پا افغانستان که میشتی چی یو هدفی لتروریزم سر مبارزه و بل ده افغان زواکونو روزل دی. امریکایی زواکونو پرونش پا نینگرهار که پا هوایی حملو که ده دایش ده راژیوی خپراوانو ده مرکز او همدار از ده دایش ده انترنتی خپراوانو ده مرکز ده ویجاله ولو خبر ور کرد. امریکایی زواکونو ویل چی دوی پا نینگرهار که ده دایش پرزد پا چین ولسوالی که هوایی حمله کردی. ده امریکا ده بحرونوی چار وزیر نن پروم که ده دایش پرزد ده نریوالو ده کچنی اطلاف ده غونده ده پرانستانی پر محال پا ویناکی ویل چی دوی با ده اطلاف طول غری با خپلی طولی مالی او پوزی او بشری مرستی و نسپا موی چو ده دیر دلی سر مبارزه وکری.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای شوی. جان کیری پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړې. د داعش پر ضد ایتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل څومره د افغانستان په ګټه دي او څومره کولی شي دغه مبارزه پیاوړې کړي؟ دا پوښتنه فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړې. ښاغلی خلیلي په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو استراتیژیک ترن وسله چې کړم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال سره مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د سم کار کړی ده، ځکه افغانستان همدا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. همدا اوس نیمګار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د پرنو مواردو راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعاً داعش د افغانستان
بله. خلیص صاحب تاسو خپل م یادونه وکړل چې افغانستان په خپل اوس له دغه ګواښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ایتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش پر وړاندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سنګر په هغه اول خط کې قرار لري، او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو چې نن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دي، یا داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي، د ځان لپاره یې ګواښ ګڼي، د خپلو ملي امنیت او ملي منافعو لپاره ګواښ ګڼي، نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملا داعش سره درګیر ده مرسته وکړي، د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي، د افغانستان حکومت تقویه کی تر څو دغه پدیدې سره وجنګیږي او بل سره دغه لمه زوړار شي، او ورسره دغه ګټه دا ده چې له دې سره تمن کله چې د افغانستان تر ازي وسلوال ځواک تر ازي د سرزمنګ نظامی پوځي قوت زیاتیږي، او د زمنګ وسلوال ځواک د زیات پوځي مانور جوړکیږي، او کول سي سي ار جي کې دښمن نابود کی، خصوصا من که چې هوایي ځواکونه ولرو، بې پیلوټه الوتکې ولرو، نور تجهیزات ولرو، نو تمن دا د افغانستان قوت زیاتولی شي.
بله خلی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه د وخت په اړه ستاسو نظر غواړم. اوس چې دا اقدام سوی دی او موږ تاسو پوهیږو چې داعش د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، او اوس ویل کېږي چې د افغانستان بېلابېلو سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غځېدلي دي، نو آیا فکر نه کوئ چې افغانستان ناوخته دا اقدام کړی دی؟ نه، کېدای شو چې دوی وختي له دې ایتلاف سره یو ځای سوي وای.
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې له ډېر پخوانه شروع ده د تروریزم په ضد باندې، او د افغانستان خلک عملا قرباني دي، د تروریزم د جنگ قربانیان دي، او دا خو اصل کې
له دې ایتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې، بخښنه غواړم، له ایتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دوی اقدام، یعنی پر ځای دی، پر وخت دی؟
نو طبعا مناسب وخت ده، وخت دینه پخوا ممکن ځینې مسایل به وو چې زه پرې نه یم پوه چې څنګه ولې په خپل وخت نه ده یو ځای سوی. خو د اقل دا اوس دا کار کړی ده، چون د داعش تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي، نو مخکې له دې سره تهدید نور هم پسې زیات شي، نو دا خلک چې په سری وخت دوی د ایتلاف سره ملګري شول، او بالاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی سي او د عقل کنټرول کړی سي او نور زیات نسی. نو دا یو د افغانستان ضرورت و، د خلکو ضرورت ده، د نظام ضرورت ده.
د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د افغانستان د امنیت او سولې لپاره له ځان سره څه لرلی شي. دا موضوع وه چې له ښاغلي خوشحال خلیل چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی دی له هغه سره زموږ همکارې څېړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی وای چې نور په هیواد کې د جګړو د دوام او ملکی خلکو وژنې ستړي کړي. په دې کمپاین کې شاوخوا زر عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د مسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تېرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب شوې ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سر رو مد
من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافي کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون تر څنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي وو. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
به وی مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي. وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 5.5 خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې یعنې د شپې لخوا په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس د ازادۍ راډیو ته غوږ کې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورزو. د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د ایران د بدلیدونکو اقتصاد په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حسن روحاني پرون ویلي چې ایران هڅه کوي پر تیلو خپله اقتصادي اتکا کم کړي. ښاغلي روحاني دا خبرې د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې کړې چې تفصیلي فریبا صاحب دروري.
ایران چې پر دغه هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کېدو وروسته هڅه کوي بهرنیو پانګونو ته لار پرانیزي، وایي د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره په ایران کې د امریکایي شرکتونو له پانګونې سره ستونزه نه لري. ولسمشر حسن روحاني چې د سه شنبه په ورځ د ایران دولتي تلویزیون سره خبرې کولې وویل د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به ایران پر راتلونکي کې په یو تولیدونکي او صادرونکي هیواد بدل سي او پر تیلو به د دغه هیواد اقتصادي اتکا راکم سي. پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یو شمېر بهرنیو شرکتونو په چټکۍ سره اقدام کړی او غواړي هغه تولیدي او اقتصادي نیمګړتیاوې چې په ایران کې شته ډکې کړي، خو لا تر اوسه هم ډېری قراردادونه نه دي لاسلیک سوي. بلخوا امریکایي شرکتونه لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي رامخته سوي. ولسمشر روحاني وایي که امریکایي شرکتونه وغواړي ایران ته ورسي او هلته تولیدي فابریکې جوړې کړي، تهران ستونزه نه لري. ایران اوس غواړي د خپلو تیلو صادرات ډیر کړي، خو په تیرو 3 میاشتو کې د تیلو بیو په راټیټېدو سره د تیلو صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو اقتصاد سخته ضربه ولیدله. د ایران ولسمشر په دې اړه وایي
امروز حالا هرچی که بود البته کاهش قیمت
دی، وایي اوس د تیلو بیو په رالویدو سره پر موږ ډیر فشار راغلی دی. سره له دې بیې د ټیټوالي موږ باید نورو فرصتونو ته هم وګورو.
فرصت رو هم دید.
روحانی زیاتوي د توریزم یا ګرځندوی پیاوړتیا کولای سي د دغه هیواد اقتصاد ته 8% وده ورکړي، چې په هغه صورت کې به د خبرو د بیکاری کچه هم راټیټ سي. خو ولسمشر په ټینګار سره وایي چې په اقتصادي برخه کې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره باید په هغه هیواد کې اصلاحات راسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم پرون د روسیې ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بلتون غوښتونکو باندې له خپل اغېز نه کار واخلي او په دې هیواد کې د یو سیاسي هواري لپاره لار هوار کړي. انګلا مرکل یوه ورځ مخکې له دې ویلي وو چې د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربن پوره پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل سلطان محمد سرور دروري.
انګلا مرکل په یو تلیفوني تماس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربند خایي د یو سیاسي هر اړخیز حل لورته د پرمختګ لار اواره کړي او د متارکې د څارونکو مخه باید ونه نیول سي. د جرمني د صدر اعظم ویان څرګنده کړه چې هغه د روسیې جمهور رئیس ته وویل چې روسیا باید په بیلتون غوښتونکو باندې خپل نفوذ څخه کار واخلي. د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ له دغو تلیفوني خبرو یو ورځ مخکې د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل میلمه وو. د اوکراین ولسمشر د غونډې په محل تور ولګاو چې روسیا د شوي اوربند خلاف بیا هم اوکراینی بیلتون غوښتونکو ته عسکر او وسلې استوي. کیف او مسکو هغه اوربند چې په تیرې فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب د بیلاروس پلازمینه مینسک کې لاسلیک شو منلی دی، خو د جبهې په لیکو کې بیا هم کله ناکله نښتې کیږي. د اوکراین جمهور رئیس تور ولګاو چې روسیا او پلویان اوربند ماتوي او جنگ ته دوام ورکوي او یوازې په تیرې جنوري میاشت کې د توپونو 1200 ډزې کړي دي. پیترو پروشینکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پولو ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړې نه ده. اوکراین او لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او خپل عسکري هم ورلیږلي دي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دوی د اوکراین په جنگ کې کوم مستقیم لاس نه لري. د اوکراین په جنگ کې چې تقریبا 2 کاله کېږي، څه د پاسه 9000 کسان مړه او 40000 نور ټپیان شوي دي. دغه جنگ د 2014 سم کال په اپریل میاشت کې وروسته له دې پیل شو چې د اوکراین روس پلاوی جمهور رئیس لواکا لري کړای شو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که انټرنیټ لرئ کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا چې تاسو زموږ وروستي خبرونه او رپورټونه کتلی شئ، بلکې زموږ اونیز پروګرامونه، زموږ پخواني خپرونې او پروګرامونه په ویبپاڼه کې موندلی شئ. او که غواړئ ځینې هغه څه چې درنه په راډیو کې تیر شوي وي او نه مو اورېدلي یا بیا اورېدل غواړئ، زموږ ویبپاڼه کې ومومئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. 8:30 شوې. سید کمال شاه عارف ته ورزو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې ورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد له افغانستان څخه روسي او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یو ترانزیټي لار د هغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس لدندې لری کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو بودیجه وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یوه فیسبوک پاڼه جوړه کړې. څوره دغې ادارې د یو مامور په اړه چې له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي و چې سید کمال شاه عارف درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دینه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، ازادي او اوریدونکي واورو او د انصاف په لټه درته وړاندې کړو. یو وار بیا د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه لرو. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې ژمی دی او د جګړې وخت نه دی، خو داسې اټکل کیږي چې په هلمند کې به د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر زیات شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وینا لیکي چې دا شمېره به په هلمند ولایت کې له 300 پوځیانو 500 سرتیرو ته لوړه شي. وال سټریټ جرنال لیکي په هلمند کې افغان ځواکونو بیا بیا په وروستیو څو میاشتو کې له بهرنیو پوځیانو د مرستو غوښتنه کړې ده تر څو طالبان وځپي او د هغوی د عایداتو د سرچینې چې هیروین دي مخه ونیسي. بهرنیو پوځیانو هم دا غوښتنه ومنله او طالبان یې د هلمند له ځینو سیمو پسې واخیستل، خو کله چې امریکایي ځواکونه بیرته له جګړې په شا شول یو شمېر نیولو سیمو ته بیا طالبانو مخه کړه. د ورځپاڼې په باور له دې سره افغان حکومت او په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ولسمشر اوباما پر ادارې فشار زیات کړ څو امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د تیرو کلونو په څیر په جګړو کې برخه واخلي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په هلمند کې د یوه امریکایي خبره راخلي چې وایي موږ دا توان لرو چې د طالبانو ګواښ له منځه یوسو، خو د نوي ماموریت له مخې زموږ لاسونه تړل شوي دي. نشتی کال مخکې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه او د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکونې او مرستې ماموریت یې پیل کړ. د نوي ماموریت له مخې هغه وخت بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده چې کله طالبان دوی ته ګواښ پیدا کړي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس بیا په بغلان کې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې طالبان یې د بغلان له ځینو سیمو ایستلي دي، خو سټار اینډ سټرایپس لیکي چې افغان ځواکونو دا نه دي ویلي چې تر کله به دا عملیات دوام کوي. د ورځپاڼې په باور یاغیانو په بغلان کې د برېښنا څو ستنې نږدې اونۍ مخکې ړنګې کړې. دا د هغه برېښنا ستنې دي چې له ګاونډي ازبکستان افغانستان ته برق انتقالوي. د دغو پایو د ړنګېدو له امله په کابل کې په ګڼو کورونو کې برېښنا قطع شوې ده. د کابل رسنۍ لګښت 600 میګاواټ دی چې نږدې نیمایي یې له ازبکستان راځي. سټار اینډ سټرایپس لیکي طالبانو په روسیو کې ژمنه کړې وه چې له عامه تاسیساتو سره به کار نه لري، خو په بغلان کې د برېښنا د ستنو له ړنګېدو داسې ښکاري چې دوی پر خپلې ژمنې نه دي درېدلې.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راځي کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادي رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبري کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومي او جه سپداغه و موضوع کې زما یو مزګه د سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګردوي د کرم وسته غوره کومندان دي. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه ودی خبرې سره وکړو چې د امځکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کیږي ما پرې چا خرڅ کړی دا غمی پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې دغسیل دغه مې کومندان ته مې ډیر ارزې کړی دي. یو د خط پر وسی چې د تو راکېش کنه خو سړی نه جلبی او زه ته ارزه راشي او زه نه جلبی چې د سره زه خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه ستونزې تاسو عمل ته پسیم کې د خپل کوم چې مېز چارواکي دی غوي پر یاړ لري غوي سره موږ د شریکه کړي
شریکه کړي مې دغه اوځیت الله سپاره دغه مې وې مې اوځیت ورغلم دغه کومندانی ته تللې هم د دوا کال کیږي اخته د کندار د کرجساده ور شاول خان سره مې خپل یل دی یاغد بدري وره د اوځیت وې چې دا سړی تین ته سین نه کینږي بل څه کې نه څنګه وای به دغه کندار د کومندان ما شو د شګر ما دغستلې اتا یو دغه کومندان یو د والي صاحب سره مې نه دی لیدل ولا شورا د رئیس سره دا ګور سره مې لیدل دغه دوه سره مې نه دی
دا کوم کسر سره مې لیدل دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولې تروس پر دې ورخه کار نه کړي
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت زده هغه را ټول ول تر اساري زده کومندان په نامو کاری زامي وکړ په کومندانې د سخت کړ جنایي ته جنایي ته سخت کړ د لې په کومندانې ته کومندانې چې بیا تر واس ول نو ځینې جلبوی بیا شاولی خان ته ورل بیا غو زنګ بیا ټول چې سړی جلب کړه مې جلباو بل وار بیا بارغه نو دا به زوره وري باندې زوره ورخونه دي چې نو واست سپاس نه ترسي خو یا ته خپل زنګ پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر د کار چې سیامات وا کز مانه د خدا غسنه دي زبدر د کار کیر بارول یم د کستاد انونه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدیږي اغم نه د خړې وسته د مکتب کې می پښتیا چې ولېږي زما په مزک کې دا یو بل نومره ده یو بل چا دیم کوم زکه کړی دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زما کې چې غصب کړی
دا مستی یو وخت پخات کو وست غورک د شنو پولیس کومندان دی وست غورک د شنو پولیس کومندان دی د شوی میشتي ورستولې
تاسو درس پر خپل حد سره د کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریملا سره د کریملا سره هغه په نور مال ته ځان ګرځو هغه مې چې مې ځان ګرځو ول تی په ناخې کڅنګ دی خو ډیر مې وځه سپالا مې وس خلاص و بیا دا غلم بار یو چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې که دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به یې ستونزه ور هواره کړي. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوې رهبری پر اساس باندې تر ډیره حده پورې د غصب هغه لړۍ لرول شوې ده. چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې مځکې غصب کړي پر چا باندې سپات شي د قانون مطابق هغه خپله سزا ویني.
خپلواک صاحب، تر اوسه پورې دا شان قضیې آیا د ولایت مقام ته راغلي دي چې دوی ځمکې غصب شوي دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړي دي؟ مثلا هغه حق حقدار ته رسېدلی دی؟
ډېرې یعنې په لسګونه قضیې چې دي د ولایت مقام دایره څخه هغه قضیې حل شوي دي او د خلکو ستونزې مو تر ډېره حده پورې هوارې کړي دي. که چیرې هر څوک ستونزه ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته ژر تر ژره دې ستونزه به هواره شي.
بلې، خپلواک صاحب، دغه آیات الله څه وخت ستاسي ته درشي چې دوی د ستونزې غورق قومندان دی، یعنی که د چارواکو په حدودو کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړی وي، ولایت به دوی سره انشاءالله قانوني چلند وکړي؟ مننه خپلواک صاحب. خو ډېر ځله داسې لیدل شوي چې چارواکو وعدې کړي چې دا کسان موږ ته راشي، بیا هغه د امنیتي کسانو یا نور دخوانه اجازه نه ورکول کېږي. هیله من یم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا مننه خپلواک صاحب، کور ودان، ژوندی اوسئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې قدر من اوریدونکو، دا د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هوارې شي نو له ازادۍ راډیو سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 9 3. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسوو او ستاسو ستونزو ته د هواري یوه لاره پیدا شي. تر بلې خبرونې مو په لویه او بخښونکي خدای سپارو. خوشحاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو غو جوړوسی د دیونی ستاسو راغلی پیغامونه خبرې دوت چمتو دي چې زموږ دوستانو دا ځل هم پر بیلابل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندی او جدي سي، ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو ژغ پیلوي چې وایي په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد شته او له نورو سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کېږي، چې دا کار د دې اوریدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو دوی د دولت څخه غوښتنه لري چې دغه ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې درته خبره کړو. راسره اوسئ.
السلام علیکم، زه مختار احمد کندهار ته خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټوله د نورو ولایتونو خلک استخدامیږي. ولې په کندهار کې دا څوک نه چې په هغه ولایت په یو شعبو کې استخدام شي؟ که نه څه خدای حکومت وایي دلته په زرهاو ځوانان دغسې بېکار ګرځي، د تعلیم تربیې د ریاست څخه فارغه شوي، مصیبت کې د نورو ځای څخه خلک استخدامیږي، په ولایت کې، په محکمو کې، په بینکو کې. د کندهار خلک نو څه شو کې دغه څه به ګرځي او بل اخره به نو یو اروپا ته ځي به بل ځای ته ځي. نو بیا چې حکومت نه وایي چې خلک اروپا ته نه ځي، نو پرېږدي چې د لې چار ته کوي. او که داسې وي نو خو بیا چې خپل د کندهار خلک راولي په خپلو شعبو کې چې ودرېږي د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه. او سلام.
زما غوښتنه له صحت عامې نه دا ده چې تاسې لرو پرتو سیمو ته واکسین رسوئ. تاسې د مغې منطقې خلک ونیسئ چې واکسین د دنیا هغه سر ته ورسوي. تاسې د بل جاسه خلک ورولې هغو باندې د غدي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک کوي چې دا جاسوسان دي. نو تاسې چې خود به خلک پاتې کېږي، خود به خلک فلجېږي. د مغې منطقې خلک ونیسئ
که یاو پاچی سو تاوانی زدر کم نورم پا مخا که
سلام علیکم علیک با خواری کم در نگرحار وقت در سارگ غلجی لسوالی نا در دولتی چه آقا سخم در حیل دا چه در دیزای دیزای خلق در پیسو مقابل که طالب کنم دیکی دی بندن دیکی دی غریب غریب خلق مجبوره پیسی که خلی پاسوالی دی بندی که شکنجی ورک که دیر نور خبری جیسی اونم پکی دی ست تازالی دی اتا دوڑی ورک که دی تاچه ورک که دی بگناه بگناه خلق زوری زین کسان لسوالی کلی کور که نیولی دی آغا هم دی جلال آباد کماندانی تلی کلیگ نیولی دی ما بس که پراتو دی من حیران دا سرک مکمت دا سرک چارواهی تاسی دی نه پی وای سو کم حضور مجبوره سما حالی پو دنو تا واولو سنگ وکو خدای په خاطر باندې دا خلک مخه ونیسئ زمونږ هیلې او ارزوګانې چې دغه نو نوي دولت څخه وي له خاورو سره خاورې سوې د خدای په امان توجه نه منونه.
السلام علیکم آزادی ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام زما ازداد چې د ځوانانو بېکاره دي او هغه څوک چې تقاعد ته برابر دي هغو ته تقاعد نه ورکول کېږي که هغو ته تقاعد ورکړي چې ځوانانو ته به کار هم پیدا شي او هغه خلکو ته هېڅ ضرر نشته د ځکه دوی د تقاعد معاش په کور کښې پوره ورکول کېږي نو دوی څه در ځای دي د نورو خلکو نیولی دي دوی ته ځای نه خالي کېږي دا زما پیغام دی او بل دا پیغام دی چې بکلوریا او لیسانس ماسټر ټول په یوه سن باندې تقاعد کېږي در حالې چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي او څوارلسمان په دوه شپېته کلنۍ او نور په پنځه شپېته کلنۍ ډاکټر ماسټر په یوه شپېته کلنۍ خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي. زما د هغه پیغام وه چې دا مشکل هر شي توجه ورته وشي ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم. زه
د وردګو نه زنګ وایم او چې دغه یوله سیم په مشته به ویلی وي مالیم کېدای شي چې دا سه مالیم میوه کوي که نه.
زه عبدالعلیم د نیمروز د ولایت اسوسای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوئ. وزیر صاحب داخله محترم وزیر صاحب داخله د نیمروز مسؤلین و قمندان امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکی چې دي هغه موټرسکلان د دو کوشته یعنی دوه نفره دې نه پرسپرېږي یو نفر دې پرسپرېږي. نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی چې د لیرو ځایو ته راځو موټرسکل مو ګیروي بیا د پیسو بانه کوي پیسې راڅاخي او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استئ نو هغه پنځه سوه افغانۍ راڅاخي او والي صاحب ته چې مراجعه کوو هغه وایي دا ته باید پلیټ ورته ورکول شي چې پلیټ چې پنځسدۍ مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګروي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. مونږ دا د شهیدینو مجاهدینو میاشت دی او روژه نه ده د پروسه کال ماښه مونږ نه دی اخیستی اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بله کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زمونږ دا ماشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه چې په دغې اداره کښې ډېر قوي فساد دی خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی ماشونه اخلي دا مهدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دا مو غوندې بې واسطي او دا لاس را کوي دوی له درجانې غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نخره بده. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته را کړي نور هم وخت نه نیسم په مخه هم ښه شي.
السلام علیکم. زه خالق دار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په ثبتون کښې ماشین کښې خپل پیغام لېږدم. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه کوچنان ماشومان ښځې سپین ږیرې ټول مریضان دي حتی چې موږ یو یراتو مو وړي دي مریضان هغه وایي وایي دا د سامو اثر دی پر سیټ باندې سام پاشي ډاکترانو نتیجه د سامو ورکړي یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نري نري تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سامو پاشل شي زموږ ټول ولس دین په عذاب دی د تاریخ په بانه سم پاشل به نوم کښې توان رسولی دی سر درخت یې رسولی دی انسانانو ته یې رسولی دی راځي چې تاسو خبريال اواز په دولسواري کې دوت ورخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي دي اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاقه په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تېرېږي دا د موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي دا ټول زموږ ولسواري غیر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه زغن ولایت خکابون ولسوالي معنا جمهور رئیس سرغونی صدا وختنه نشي مې خکابون ولسوالي ته چیرې پاملرنه نه وکړي ځکه چې دا سوال لسکانه کې خکابون ولسوالي کې مې مکتب کلینیک مخاله کې شریل کې سوي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د الف په تاسو ته پریږدم. زما د اغوستنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل زکی دي لکه چې تر دغه وباسي دا وچې د ټول خلک په لخته دي د دښتو باندې کې پرګرځولې د حکومت زکی د شرایط خلک پرګرځولې یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولادي. السلام
مسلمانانو د ازادي راځي کار کوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلام څخه از مو پیغام چې تر مې باندې دی اشرف غنی داسې مستر او ستړي ده چې هغه د امیت کړي اله تر مې برولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد رحمان خبرې کوم د شهید عبد الله سینا ورور د موږ مکتب کې د سواد او سوادار نوانی میږي خل اوس موږ نه ته دی ورورا خل بس واشتي ګوري د سواد او سوادار نه مخې سوادار د سواد نه پسته وي خدای وکي دا پیغام معنا شي کی او د باندې رئیس مال څنګه خوایي ده دغه مالمان به دغه په دې خبره پوکي. والسلام به احترام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغه نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړپوري چارواکي د نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده وراکې روانې کړي وي. نظامي وسایطو نه غلطه استفاده کوي، همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم. زه د تورخم د لینډ ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیخی ترافیک نشته ده، یو د پلاره بند دي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند دي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. موږ د دې نه هیله کوو چې دال د ترافیک په وظیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس دانې والا د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نه شي چې موږ لاره خلاصه کړي. موږ نه ډېر بازار کې او موږ د نه هیله چې دلته موږ ترافیک په وظیفه باندې وګوماري. السلام.
شفیق الله د زابل ولایت اعتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اعتبر ولسوالۍ کې نه سړک پوښتې نه مکتب شته، کلینیک نه اوس کلینیک راغلی دی، هغه دوایان کلینیک ډاکتران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوه د کارونه دي، لا کلینیک نه وای نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستي ته بازاله اسکار نه شي راشور کېدی. دا اوس سره کوم کار په حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایې تر اخته دي. دا وایي کلینیک نو څه کوي ته باید غوډه نو ډاکټرانو نه لري دي. دا رقم کلینیک نو نه ده څنګه نه څولک دا موږ حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کوسته د مفتي د خپل خلک بسر جواب وګوري. په کله څولک را پوخي مکتب را ولي کلینیک را جوړ کې سب دم ور دا رقم لس کوم نه دی ور بازار باندې ور تسکيري راول دي څوک نو څوک نه تسکيري جوړ کې دې پوسټو کې نه استي را شو کېدای نه سي د وخت څخه پروک کاريبان دغه سي 100 کیلومتر دی نه دی نه دی نه دا د دې د غاده دا د دې حکومت د اداره خو ستا کې دې نه حکومت را کړی. والسلام.
زه تل مو په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټرانه
د دو نمبر ډاکټران دی اړ یو ته چور کې یو د سر د درد درته وای بل د پښو د درد درته وای ولا که په هیڅ په ایزي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټران دي کېدای شي کې دانه دا کندهار خواتم راځي چې دا غسمور به ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی ازادي اوریدونکو ته او دا رنګه د سیاتامي وزیر صاحب ته زما دا هیله ده زه د سخرو د اوسیدونکی عبدالله په نامه خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغې ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګانې ډېره قیمت وي. نو موږ دا هیله ده چې د وزارنه چې په دغه خلکو قیدات ولګي موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم نه او دلته بل قسم نه. وسلام.
زه د هلمند له څنګه د روسای سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسای ته عملیات واسي اې موږ د روسای را پاک کړي موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگونه را وځي اې په یوه سره دا غوښتنه ده چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې منا وطن او د دولت د جوړومه لیکي جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غني څخه دا خوایست چې دی هلته غازی بخاری ته او برقي بخاری ته ناسې دی د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې دی د هلمند ته راسې دی د هلمند حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
وروره ستاسو او د نورو دوستانو ژغونو مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای ته رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندیزونه به په نورو خبرونه کې حتما درته خبر کو. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدل وي او ستونزې مو اواري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے کاتار دے واڑا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ. گل دے پر زلفوں
باندے کاتار دے والا چشمان دے محبوبہ
وہی لاسوں